فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزیر دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې د نن دی وچنی شرکت پر کم شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاند چنګې بل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای دې راغواله.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدلو دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شعرونه حماسي بڼولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وې بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و بل اخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس د کړو پاکله وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعه سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغه تل یو لیسې چې زمنګ د کلم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسې ورته ویل کیږي. ما تر عبد الله سم پورې امغه تزدا کړو او لا غزا فارغ شوې بیا د 1993 کال ول بته چې جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وسته او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتیا کومه د برخه کومه د غمه ول وسته او په دې الله سو او اتنه وی کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ول ولي زکه دوی وای یو خدای د چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلداد چې اغه د ژبه فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبه کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه
رښتیم دا د ادب د برخې د تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ دغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دند عالم نه انجنیری ته چې زبا کمزې کې پر انجنیری تر سره کم نه مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځی کې ځان له دنده پیدا کی خو مګر دا بیا د یو سدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کول دي طریقه به کلچر ته خدمت کول دغه طریقه به هغه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر هاشي ادبیاتو کې لسان سوکړ برکه بیا می د ماستری تر کا چزدا کړم په دغه برخه کې وکړي
د ترزو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړل ما ور سره خو خو کې نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې خپل او شعري ټول ګام لرم او د نثري برخه د پارش دین وغه بیا دومره کار مې نه کړې خو ولې کار مې پیل کړې وو بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمای کې رانه پاتې ده خو د نظم برخه مې ډیره اغیزمنه ده
ښه تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي
دا کتاب د 1990 خوښ کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خوښ د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي په دې شعر ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی غزل پکې اغل شوی دی
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه جالب سی
کتاب نوم څه دی خدای دې راواله دا نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څور رزق قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خوخ مې له تاثر غربت دی خدای دې راواله او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردیسا ورته مې کړې ستا صفت دی خدای دې راواله
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هغه وخت کې نامنی ډیر و او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دونو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي مشام هم د غزې ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوی دی هغه د شعرونو نام شته دي چې له ټولنې غیزمن دي د جنگ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې د غراز د نفاق او د بدمنۍ د مخې د نیولو بحث ته پکې حتمان شعر ولې دي مسایل برخمن دي
bale تاسو چې کله پر دې سیټه مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولی و چې باید په وطن کې دیننه تر سره کړی دا څومره نیمګړی پاتې سوال
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګری دنده خپلوان ملګری د هر څه پریښودل نو د خپل لوی سرمایه ده چې ما پریښوده بیا په وطن کې وروسته لاغه چې د 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې لامغه پانتونه چې زه فارغ وم نګرار نه ما عملته ماستری هم تر سره کړه د ډیرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربه مو لاسته راوړې لږ څه مزده کړل نو وخت و چې موږ دغه تجربه له نورو دوستانو سره شریکی کړې وي لنورو ځوانانو سره مشارکې کړې وي زلم یو داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کو خو حالات واغه سي یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالات جبر به و شي زمونږ قسمت کې مسافرین وښته وو بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لګه سرمایه موږ سره وو لګه پانګه وو بلکې د ژورنالیزم د برخې هم قابو اته کال نه کال تجربه را سره وشي د خبريالۍ و د ټولنیزو خبرونه و د سیاسي خبرونه و د پریزنت و د پروډوس و نو موږ ویل چې دا ټول به یوځای شریکو او لبد بخته شي قسمت یاري و نکړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کډرونه دي چې دوی کله د سي وخت ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورس د سي راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایي چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر او شاعرۍ ته دوام ورکوي که کومه بلې خواته مصروف سوي استي په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. کته ژورنالیزم کې مخ ته روان يم دا در سره یې، کته حقوق ولولم يم دا در سره یې، کته د طب د برخې یو څوک دام دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي، خو مګر هر ورځ یو نوی شعر، هر ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یار اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټان د لیکلی. خدا هم ډیر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره هم په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به راکډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فی الحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړم. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوی ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای ځایګی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو باغ ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خو شا پنځه لس لس ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالې را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خود سي دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه، ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډیر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای،
یو درې بیت مې چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د هیڅ کوم مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې، نه دې ځان ته ما و نه دې ځان ته پری خودما، په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم په کوم خپل خلکو ته وای چې بربادې. او یو شعر مې چې نوې بلی کله چې له هدا وا وخت انتظار بس دی، ته خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزا د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی ګلمخی اړ نه یې چې و می وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه می بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډیر زیاته مننه پردی صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللې دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اوریدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تب هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سر راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی، ویل کی، خبرې کی، نو زه په دې باورې یم چې دا به رنگ راوړي او بل خره به کم څه تشیار کوي. د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې طرح که مونږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي، په چا باندې کیږي، او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
ډیره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوختو ساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یاد اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي او خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشاله پی وسات او تعلیم هم ته یې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا دی یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې ورسره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاست او پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې او موږ خپله وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړ، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته وي هلته ښه وي هلته د شپه وي. نو کله چې موږ پاکستان ته راغ راغلو مونږ هم دغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې مشترک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته مونږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زمونږ چې په پاکستان کې ادامه لري. خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زمونږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې ناهیلي دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلي دي، همداسې بس منتظره دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترڅو پای دقیق کوم ځای ته ځي تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کې او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي مشنه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانانو لرو، لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکې دې دی باور کې شم دا اوس هم دې بیکاره نه کېنی. کته څو برچی ته لاړ شي، دشت برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي، دې د ځوانانو هغه د دې غلورګان یا ته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناست دې آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دی، یو خپل ایجاب مراته په دوکانداری کې. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چاچا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې. یعنی که سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابر شي، د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي.
رازودی تا چه که چره زوانان دی زان لپاره چاپریال داسی جول نکری چه وقت خواه تیر شی، لروانی ارخ سخه لکم استوندو سر مخی دلی شی. لاروا پوشم کتوازهی نه نوری خبری آورو.
زوار خبگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چه وز محال دیره وگری کسی پا افغانستان که دی او کسی هم پا پر مخللو هوادونو که لده نران جوده. عموما پا دپریشن یا زوار خبگان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوی دی، په دې مراحل کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي دی. هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دی، هغه یا چې ماجر شوی دی په خارجي هیوادونو کې. نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلي دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي، یا له تحصیل نه پاتې شوي دي، یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علمو مال او ملګری.
غزلي رباعي دا فرد شاعر گلگل انندی لری شوندی گلابی لری گلگل انندی لری شوندی گلابی لری سپین مختی غمی لارا استاد ساکا می لارا سپین مختی غمی لارا استاد ساکا می لارا استاد ساکا می لارا راشا راشا rasha rasha dil da da rasha bulbul anandi lare shunde gulabi lare bulbul anandi